د مشال ریډیو په بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننی او تبصری لرو او همداسې د خبرونې په دویم نمای کې تاسو ته اونیز پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان په سند صوبه کې لګرمه د مړو شو کسانو شمیر تر 1100 اوخت دی د امریکا بارنو چارو وزارت په خپل یو ریپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه په ګوته کړې دي او روسي ولسمشر لخپل امریکایي سیال سره په شام کې د خرابېدونکو حالاتو او د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کړې دي تفصیل په سین صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شو شمېر تر 1100 زیات شوی دی روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پېښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي د جنا روغتون ویاندې ډاکټر سیمی جمالی بیگا رسنو ته ویل که د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبر ورکړې وي نو ښایي دومره زیات خلک نه وي مړه شوي
ډیر افسوس باید ویم چې که چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې سپیدې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وی او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وی رامنځته شوی
روغتیایي چارواکي وایي تېره ورځ د ګرمۍ شدت په کمېدو سربېره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهلو وروړو عمل روان دی دوی زیاتوي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دي دا بردیر د کوهستان په غرونو د تیرې ورځې تر باران او ګلې وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي دي د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد ننصار مشال ریډیو ته ویل په وژل شو کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان شامل دي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بردیر د کوهستان استازي ملک محمد علي ویل په سیلاب کې د کلکوټ شاوخوا 30 کیلومتره سړک کورونو او ودانو ته زیان رسیدلی دی او دا چې حکومت ته تګ راتک لار پرانستو هڅه کوي د امریکا بارنو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی ریپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه په ګوته کړې دي په بیګانی خبر شوی ریپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې د خلکو به درکه کول زورول د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقایي تاوتریخوالي شامل دي د بیلابلو هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت په اړه د 2014 کال د ریپورت خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د خبريالانو يرونه روانه ده او په خبريالانو رسنوې لوی بریدونه وشو په هغه وخت کې د بشري حقوقو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالات په ناقانونه توګه د خلکو نیول تر مقدمه مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل کمزوري جنايي عدلي نظام په وړو عدالتونو کې د عدلي ازادۍ کموالی او د خلکو د شخصي حریم حقوقو سرغړونې شامل دي ریپورت وايي د حکومت احتساب نشوالی هم یو مسله ده د بشري حقوقو ریپورت زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا تاوتریخوالی او عدم برداشت د هیواد په ځینو سیمو کې د لاقانونیت کلچر یا فرهنګ دود کړی دی د پاکستان کورنو چارو وزیر چودری نثار علی خان ویل پر متحده قومی موومنت لګیدو تورونو په اړه نن له برتانوي حکومت سره رابطه کوي د کورنو چارو وزیر دا خبره بیګا ماخام د بی بی سی د ها رپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبه په ورځ خبر شوی په رپورت کې پر ایم کیو ایم تور پورې شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرسته کوي هندا تور به بنسټ بللې او ایم کیو ایم ور باندې لسویلو ډډه کړې و چودری نثار علی خان ویل نن به برتانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورنه کوي چې پاکستانی حکومت ته د ایم کیو ایم په اړه معلومات ورکړي د ویل په دې لړ کې یې په اسلام آباد کې له برتانوي سفیر سره هم لیدلي نثار علی خان زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې په خوا هم داسې رپورټونه ورکړي وو چې د هند استخباراتي اداره را په پاکستان کې د نام نه خپرولو لپاره ځینو کسانو ته پیسې ورکوي نو ځکه پر ایم کیو ایم لګېدلو تورونه په جدي توګه څېړي خبرونه لمشال ریډیو ناوره نیټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی میشن په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې د نیټو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپل دوه ورځنی غونډې په پای کې ویل نوې میشن به د وسنی غوس ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ خبري غونډې ته د دې ژمنې پخلی وکړ
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوس ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشهي د حضور په باب د خپلې شمنې پخلی کوو
خبري غونډه ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی ویل نیټو ورسره ژمنه کړې چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي سپینه ماړی وایي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته په شام کې د حالاتو د لا خرابېدلو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د لمینځ وړلو په ضرورت د بحث لپاره ټلیفون وکړ. دا د فرفری د میاشتې راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی ټلیفوني خبرې وې. سپینه ماړی وویل چې دواړو مشرانو په شام کې په لا زیاتېدونکو حال خطرناکو حالاتو خبرې وکړې او ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو نه د منع کولو په مقصد د روانو مذاکراتو په ترڅ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اتحاد په اهمیت زور واچولو. تر مخه اوباما پوتین ته دا هم وویل چې روس باید د یوکرین د ډزبندنې د معاهدې درناوی وکړي چې پکې د یوکرین له خاورې د روسي ځواکونو او د وسلو لرې کول شامل دي. بلخوا د روس پارلمان ویل دواړه مشران په دې رضا شو چې لوړپوړي سفارتکاران ویکټوریا نولند او ګریګوري کراسین به د ډزبندۍ په اړه د منسک لوازنامو د عملي کېدو او د شخړې په پوره نه حل د خبرو لپاره په تماس کې وي. د امریکا بارنو چارو وزارت وایي کله ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو اټومي تړونو شي هم نو پر تهران به د بشري حقوقو سرغړونو په غبرګون بندیزونو ته دوام ورکړي. دا خبره د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او د مزدورانو چارو لپاره د امریکا بارنو چارو مرستیال وزیر ټام ملینوفسکي بیګا په واشنگټن کې د وزارت د بشري حقوقو کلنی رپورت وړاندې کولو پر مهال وکړه. دوی ویل کله د اټومي پروګرام په اړه هر نتیجه مخې ته راځي دوی به په ایران کې د بشري حقوقو ملاتړ ته ژمن وي. دوی ویل کله د تړون په نتیجه کې ځینې بندیزونه ختم هم کړل شي د بشري حقوقو په اړه بندیزونه به پر خپل ځای پاتې کیږي. مالینوفسکي زیاته کړه چې واشنگټن تیر کال هم د تیرو کلونو پرتله په ایران کې د بشري حقوقو په حالت کې مانادار پرمختګ نه دی لیدلې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال لاره بیا اکرم خان اورو.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 101.50 روپۍ او په 101.50 روپۍ یو یورو په 145.10 روپۍ او په 145.50 روپۍ یو ریال په 20.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 20.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ افغانې په 1.65 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم اوویش، بنو کې شپږ دېرش او شپږ ویش او په کوټه کې شپږ دېرش او اتلس وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې ملیحا امیرزاده او ربی اکرم خان وړاندې کول. په دې ساته خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. د کوټ شاروال وای د ناقانونه ودانیو پر ضد په اقدام کې له مشکلاتو سره مخامخ دي.
کار مرته ډیر پاتې دی لیکن لو مافیا موږ مخته ولاړ دي.
ناتو ویلی د افغانستان تر اوسنی ماموریت وروسته به په هغه هیواد کې بل ماموریت پیلوي.
Today we have confirmed our commitment to a civilian led presence in Afghanistan.
او په اونیس پروگرام جمهوریت خبرونه کې مو د تیرو کلونو په نسبت په پاکستان کې د ګوندونو کمزوري کېدو موضوع څېړلې ده.
مجھے تو ڈیفینیٹلی یہی نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے سے کمزور ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہے.
د دې هر څو ورځې ته لمشال ریډیو سره اوسه. را به سو د خبرونه لومړی موضوع ته په سین صبح کې لتیرو شپږ ورځې راهیسې د ګرمۍ لکبل د وجل سو شمیر تر 1100 وشت دی. د کراچي شهر روغتیاي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په هغه شهر کې ثبت شوې دي. د دوی په وینا تیر ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهلو وروړلو عمل روان دی. په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې د ډاکټرانو په خبره د ځینو حالت پکې مرګونه دي. تفصیل زوی شپک را کوي.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچی او د ایالت په نورو سیمو کې لته شپږ ورځې راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژل شو شمېر ته یو لسو وخته او سلګونه ناروغان لا هم د کراچی په بیلابیلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درمل نه لاندې دي. د کراچی ښار د دولتي او روغتیايي چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچی کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټا، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم دیرشو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچی کې د گرمی زور لک سمات شوو، خو بیا هم د خار بیلا بیلو رختونو ته د جلوهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له امله یې په ټولو رختونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر پنځه ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په څو ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په تیرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدید ګرمۍ انګیرل کېږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ورته د ګرمۍ څپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی. په ډېر افسوس باید ویم چې که چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمۍ څپې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی. د سیمی جمالی په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربیره د کراچۍ په عباسي شهید سویل لیاقت نیشنل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درمل نه لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې هم کړي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په کراچۍ کې د راغلي ګرمۍ په موضوع کې پاتې کیږو. افغان چارواکي وایي په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له کبله د افغان کډوالو ژوند په اړه اندېښنې لري. په سند کې شاوخوا 2 لک راجستر او نارجستر افغانان ژوند کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر مشال رادیو ته ویل د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 4 افغانانو ژوند له لاسه ورکړی. نجیب عامر په دې اړه نور حال راکوي.
په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل شاه احمد سعید وای د سخت ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو وژل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. نوموړي مشال لډیو ته ویل په کراچۍ ښار کې اوسېدونکي افغان کډوال هم د برېښنا د نشتوالي او سخت ګرمۍ سره مخامخ دي. دی وایي هڅه کوي معلومه کړي د مړو شو کسانو په منځ کې افغان کډوال خو نشته.
په مجموع کې د 1100 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي تر اوسه پورې. د ګرمۍ د وجې د افغان کډوال هم د کراچۍ په اطرافو کې ژوند کوي، نو ممکن دا چې وي چې په دغه خلکو په میانځ کې افغان کډوال هم اوسېږي، ځکه چې موږ اکثره د افغان کډوالو سره په تماس کې یو. تر اوسه پورې چې موږ کوم معلومات لرو داسې کوم څه تر اوسه پورې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې.
خو په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مشر حاجي عبدالله شاه بخاري مشال لډیو ته ویل سخت ګرمۍ زیات افغانان ځپلي خو یوازې څلور کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
د دې سو وخت چې ګرمي شروع شوه د سو ورځې کې زموږ په فلحال سو افغانان تقریبا یو څلور نفره، یو دوه ښځې یو دوه سپینګیری د ګرمي دی وجه خپل ځانونه د لاس ورکړه ده. یو دی دمونږ دی دوه کس دی دمونږ دی افغان کیم دی، یو دی ولایت دی بغلان دی په افغان کیم کې پاتې کیږي، یو دی کندز ولایت دی چاغه په سوراب ګوت کې پاتې کیږي، دوه دوه او دریم په جنگ آباد کې دی، سلورم په قایم آباد په دغه سلور ځایو کې دمونږ افغانان چې دی تقریبا 50 کال شپته 50 شپته پورې دی عمرو.
په سند ایالت کې عموما او په مرکز کراچۍ ښار کې خصوصا په تیرو سورزو کې سخته ګرمي ده چې له کبله د زرو په شاوخوا کې د خلکو د مړه کېدو راپورونه دي. په دغه ایالت کې د افغان جنرال قونسل شاه احمد سعید په وینا 15000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو نوموړی وایي د 100000 په شاوخوا کې ناراجستر شوي افغان کډوال هم د غلطا استوګ نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي مومنت د لګیدلو تورونو په اړه نن له برتانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنۍ چارو وزیر دا خبره بیګا ماشام د بي بي سي د هغه ریپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی. په ریپورت کې پر متحده قومي مومنت تور پور شوی چې هندي حکومت ور سره مالی مرستې کوي. هند دا تور بي بنسټ بللی وو او متحده قومي مومنت ور باندې لڅ ویلو ډډه کړې ده. تفصیل ریاض مساخیر راکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د برتانیې های کمشنر فلپ بارټن سره د ملاقات وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې د متحده قومي موومنت په اړه د بي بي سي رپورت ته حکومت ډېر پسندیدګي ګوري ځکه چې دا د ملکی سلامتي خبره ده او د غلړګي با حقیقت ته رسیدو د پاره پاکستان برتانیې ته باقاعده درخواست کوي.
های کمشنر کې مشورې کې مطابق
دی وی د های کمشنر د مشورې مطابق به زه د پاکستانی حکومت لخوا برتانوي حکومت ته بازابطه خط لیکم چې پکې به ټوله خبرې وي او په بازابطه او سرکاري توګه مونږ برتانوي حکومت ته حقیقت ته رسیدو کې د مرستو خواس کوو.
رسائی کے لیے مدد کی درخواست کر رہے ہیں.
د زیات کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارو هم سو سو زلا خپل خفیہ رپورټونو کې دا خبره پډاګه کړې چې هندستان پاکستان کې ترهګری کوي او د دې مقصد د پاره دوی ځنې خلکو ته پیسې ورکوي.
پچھلے چند ہفتوں میں
دی وی چې 1300 اونو کې پخکار توګه د دې گاونډي ملک مشر والے په غیر قانوني نه بلکې غیر انساني کارونو کې د ککړتیا اقرار کړی وی نو په هغه پس منظر کې د بي بي سي ډاکومنټري د ډېر اهمیت وړ ده.
ډاکومنټري انتهایی اهمیت کی حامل
ده. یادونه ده چې هندستان د بي بي سي رپورت به بنیاده بلل دي او متحده قومي موومنت په شروع کې په دې د تبصره کولو نه انکار کړی وو. خو بیګا د ذکر شوی ګوند مشر الطاف حسین خپل پلویانو ته په ټلیفوني خطاب کې وویل چې دښمنان د پارټي په ضد هر قسمه اقدامات کوي خو زه به په هیڅ قیمت د خپل جدوجهد نه لاس په سر نشم. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
پاکستان وایي په خوای هم د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په عمل کې مثبت کردار ترسره کړی او په راتلونکي کې به هم دا کار کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د جوړجاړي او سولې بهیر او په دې کې د پاکستان کردار په اړه شنونکي څه نظر لري؟ په دې اړه ریاض مساخیل رپورټ برابر کړی.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وې چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او دغه لړکی هر قسم مرستې ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه 13 میاشت د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ شوی مذاکراتي عمل کې پاکستان مثبت کردار ترسره کړی وو.
لکه د خارجه چارو سلاکار چې ویلي پاکستان لومړی ملاقات کې مرسته کړې ده او موږ به د افغانستان خوخ مذاکراتی او مفاهمتی عمل کې خپل کردار جاری ساتو تر څو چې د دې ملاقات او د دې تفصیل خبره ده نو دا به افغانان پخپله کوي.
افغانستان کې د جوړجاړي او سولې عمل او د غلړ کې د پاکستان لخوا کړي وادو ته د سیمایزو چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې حکلا مشال ریډیو د خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی د پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت د غلړ کې ژمنه کړي وي او اوس ښکاری پاکستان په خپل خبرو عمل درآمد شروع
اوس پاکستان دا منی چې دوی د افغان طالبانو د مشرانو او دغه رنګې د افغانستان د سولې د شورا د غړو ترمنځ د چین په اورومچی ښار کې یو غونډه کې همکاري کړې وه چې دا غونډه افغانستان کې هم چارواکو میډیا ته دا خبر ورکړې وه. نو هلته هم دا خبر راغلی دی پاکستان هم اوس دا رسمن باضابطه تایید کړې ده. نو دا ښکاري چې پاکستان کې وعدې کړې دي په هغې کې کوششونه شروع کړي دي.
همداراز د سیمه ییزو چارو یو بل کارپوه افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای د افغانستان د مسلې حل کې پاکستان مهم کردار لري.
که خبر هر طرف ته اوري راوري پاکستان رول پکې ډیر مهم دی ځکه چې پاکستان نه بغیر دا پروسه چې کوم دی مخ کې تللی نشي.
دا یادونه ده چې د رستیو کې چین کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو پړاو شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې روان اونۍ پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د راتلونکي خبرو په اړه د اسانتیاو پیدا کولو خبره وکړه خو افغان طالبانو په یو بیان کې ویلي چې له افغان چارواکو سره دوی نه پخوا خبرې کړي دي او نه یې په راتلونکي کې کوي او کچا کړي دي د دوی په وینا هغه د طالبانو استازي نه دي. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د پخلاینې د هغو هڅو تردید کړی چې پاکستان یې په خپل منځګړتوب امکان څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان کې یوې خواته د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پلان شو مذاکراتو اهمیت کم کړی دی، نو بلخوا د کارپوهانو په فکر دا په طالبانو کې دننه درزونه هم ښکاره کوي. په افغانستان کې یو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیوز مثلا د قطر افیس څخه راځي، هغه په د طالبانو د مشرتابه څخه مستقیما آرډر اخلي. هغه خپل سټانس باندې تر اوسه ولاړ دی، وایي چې موږ مذاکرات نه کوو. پاتې شو دا دوهم سپلټ چې کوم دغه کیږي مثلا په اورمچي کې دا مجلس وسی، هغه پاکستان فسیلیټیټ کوي او هغه هغه کسان دي چې مثلا دوی په خوا د قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه درلودي. نو زما په فکر باندې افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې زموږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناستې چې توی بغای بشری کوي دغه کسان دي.
دا ول ځل نه دي چې د افغان طالبانو لخوا داسې قسمه بیان مخې ته راځي. په پیښور کې خبریال او کارپور ایمولا یوسفزی هغه وجه بیانوي چې طالبان ولې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي.
طالبان چې دغه تکي د طالبانو رسمي نمائندګي نه وي، یعنی هغه دا و چې زموږه سیاسي کمیشن دے دا پا قطر کے موجود دے اور ٹول سیاسی اور سفارتی چکم اڑی کی دی آغاز دی پہ اختیار کی دی. نو دا سخکار ہے چھے دا کم کسان چھے اورومچی تا چین تا ورغلی و ممکن دا چھے دا دا طالبان چکم سیاسی کمیشن دے دا آغی پدی کے رضا مندی نوی، اور دا ہم ممکن دا چھے دا طالبان چھے کم رہ بری شورا دا آغی مدر اجازہ نہیں ورکڑی.
دا چې آیا د طالبانو لخوا داسې قسمه بیانونه د باور وړ دي که څنګه؟ رحیم الله یوسف زئی وای
خو دا غي چې کوم رسمي ویان دي د وکسان دي، نو طالبان شوران دا ویلي چې دغه د وکسان دي چې دوی طرف نه خبر راشي نو دا به رسمي خبره وي. نو هغه دغه اعلان نه کوي او هغه دا وایي چې موږ تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره خبرې نه دي کړې او نه کول غواړو. هغه د افغانستان حکومت تر اوسه پورې رسمي توګه باندې نه پیژني، پاکستان هم هلې ځلې کوي، چینم هلې ځلې کوي، خو تر اوسه پورې دا ښکاري چې دا کوششونه کامیاب شوي نه دي.
بلخوا حکمت الله اعظمي وایي چې تر یو حده په دې بیانونو باور کېدی شي.
مثلا کم طالبانو باس کیږي دا جلا خبره ده چې آیا هغه طالبان چې اصلي طالبان دي هغه باندې زه فکر کوم دا کاملا دوی خپل کم خبرې چې کوي زیاتره وخت دوی هغه حقیقت تر یو حده پورې ویلی دی. مګر د سولې لپاره اصلي مشکلات دا دي چې مثلا دوی دلته یو څه مشکلات په افغانستان کې دي چې هغه ډېر زیات دي. زه فکر کوم چې افغان طالبان چې دا شی وایي تقریبا تر یو حده پورې باور پکېدی شي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز روانونه ویلیو چې په نیسی راتلونکي کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات امکان دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د ګل یا دوشنبه پر ورځ پر پارلمان په برید کې د ایسای لاسو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا د چهارشنبه ورځ بیان بې بنسټه وباله. افغان ملي امنیت ویلي و چې د شواهدو پر اساس ورته معلومه شوې ده چې پر افغان پارلمان په وسلوال برید کې د پاکستان استخباراتي اداره ککړه ده. په هغه برید کې دوه کسان وژل شوي وو. تفصیل منور شاره کوي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د استخباراتي ادارې هغه تورونه رد کړي چې وایي د تیر ګل په ورځ په افغان پارلیمان تر سره شوی وسلوال برید کې د پاکستانی استخباراتي ادارې یو چارواکی ککړ دی. دا چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شوي او همکاري زیاته شوي، دا ډول پیښې او تورونه به پر اساس راتو لري. د امنیتي چارو افغان کارپوه حسیب الله شنواری وایي
په دې باندې لاپرېس د افغانستان حکومت یعنی د افغانستان ولسمشر او څرګندوي نه دي کړي. یوازې د ملي امنیت د معلوماتو له مخې چې دغه اعلان په پېښور کې طرح شوی او د ایسای په غوښتنه باندې د حقاني شبکې طرح کړی، نو لاپرېسه په دې باندې هغه د ستراتیژیکو برخو خپلې څرګندوي نه دي ښودلي او نه یې پاکستان ته کوم پیغام لېږلی دی په ښکاره او په رسنیو کې داسې څه نه دي راغلي. نو دا لا معلومه ده چې آیا څومره حقیقت لري دغه موضوع، او بل دا چې د پاکستان په ژمنتیا او د پاکستان په شباکت باندې څومره باور کېدی شي د افغانستان د حکومت لخوا. د دې راتلو سره د افغانستان حکومت خپل دریځ نه څرګند کړی.
بلخوا پاکستان کې د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ بریګیډیر اسد محمد وای د هغه په نظر د افغان چارواکو تورونه خایي رښتیا نه وي او کوي نو په کار دي چې پاکستان د هغوی اندېښنو ته جواب ووایي.
ګوره دا خو مته دومره زړه دا وکول بغیر تحقیقاتو نه زه حمله سوره دي شوی دی او دی به دومره تیز دي نه چې دومره تیز دي او دومره رفتار سره دي دا تحقیقات کوي نو پکاج دي ته مخکې نه به پته لګېدلې وي او دې مخنیوي کړی وي. بہرحال اس سے کم تعلقات تھی اگر بالکل ساز خبر سعید ادا ہے او کشیر گیڑ اخت اس ماتخکاری چھے روان دی افغانستان نا داغی تشویش تے داغی دا تشویش خیال ساتل پکار دی پارلمان من حملہ چکم ادا دا کم زینے شے ہو اکا دا پکار چھے دوارا استخباراتی داری کینی اور دے معلوم کیا آیا کہ دا پہ خبر نا واقعی شوی دا پاکستان دا پکار دی چھے دے بعد دے گامونا پورتا کی او دا کسان چکم پکے ملوز دی اگر رونی سی.
نوموړی زیاتوی په افغان پارلیمان برید وړه خبره نه ده. په کار دی چې په تحقیقاتو کې ورسره پاکستان هر ډول ممکنه همکاري وکړي. خو بلخوا په افغانستان کې د امنیتی او سیاسي چارو پوه حکمت الله اعظمی وای ځنې عناصر د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې د خوالي مخالف دي کې دې شي چې د دې ډول تورونو تر شا هغوی لاس لري.
نو فکر باندې دا نه واځي دا چې څومره حقیقت لري چې آیا په دې کې استخبارات لاس درلودي د پاکستان نه درلودي هغه جلا خبره ده. مګر د دې امکان هم شته، د دې امکان هم شته چې مثلا یو دریم پارټي یو دریم ګروپ چې مثلا نه غواړي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې شي د هغوی هم په شکل لاس کېدلی شي. نو دا امکان لري چې مثلا یو دریم پارټي غواړي چې د دواړو د روابط سبوتاج کړي او په هغه کې د خپل منافع لري.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه شوي او د اعتماد سازۍ لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. د لړکې د افغان ولسمشر اشرف غني او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د دواړو هیوادونو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د کابل او اسلام آباد یو شمېر سفرونه کړي دي.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیر ورځې تر باران او ژلې وروسته سیلاونه راغلي چې په کلکوټ تحصیل کې لږ تر لږه 5 کسان وژل دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې 15 ماشومان او یو ښځه ده. دوی وایي بارانونو او سیلابونو یو شمیر کورونو دوکانونو او سړکونو ته تاوان رسولی دی. هلته ځلی انظامیه د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتوالي خبرداری ورکړې ده. غلام غوث نور حاله کوي.
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر مازیګر د سیلابي اوبونه راوستلې شوې دي.
د دې کې د یو کور د ماشومان مړی دي، دا غنا له یو زنانه بل مړه ده او یو سړی پکې مړل. ټوټل په دې کې وو کسان مړي. دا د پاتراک نه د بریکوټ پورې مکوړونه دي په لار کې. هغه راوځي خو د ټول نه زیات غټ خول چې دا د بیاړ بازار سره وته او په هغه کې یو لس کورونه متاثره شوي دي. سر مکمل وړی شوي دي، سر جزوي ته خراب دي او 25 دوکانونه چې وي مکمل وړی شوي دي.
د بردیر د کوهستان د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړي سیلاب کې د ځاني زیان ترڅنګ د کلکوټ تحصیل سلويخ کیلومتره سړک ته ډېر سخت زیان رسیدلی دی او ضلعي انتظامیه د کوهستان بره کلو ته د ځمکنۍ رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دی.
تقریبا 10 کسان پښینې کوټه ما ریپورت واغستو روډ ته صفای باندې
بالکل کار روان دی د زمینی رابطه ان شاء الله موږ بهالو
د بردر د کوهستان په غرونو کې د سختو بارانونو او غلې د وجې د دیر په پنچکوړه سین کې هم او به سیوا شوې دي او د بردر ځلی انتظامیه خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې د پنچکوړې د سین په غاړه آباد خلک دي د اوبو په ډېرېدو نظر وساتي او د احتیاط نه دي کار واخلي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته غوږیست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوال ملي حامد زده څخه د خبرونو لنډیز اورو
په سین صوبه کې لته رشپګ ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د مړ شو کسانو شمیر تر یو لسو زیات شوی دی روغتیایي چارواکي وایي د مرګ ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې سب شوې دي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دي د بردر د کوهستان په غرونو د تیرې ورځې تر باران او ګلې روسه سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي د امریکا بارنو چارو وزارت د بشري حقونو په کلني رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقونو سرغړونې په ګوته کړې دي په بیګانی خپور شوی رپورټ کې راغلي په دې سرغړونې ونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې د خلکو بې درکه کول زورول د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دي د پاکستان کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي په متحده قومي موومنت د لګیدلو تورونو پاړه نن له برتانوي حکومت سره رابطه کوي د کورنو چارو وزیر د خبره بیگا ماهم د بي بي سي د هغه رپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبه په ورځ خبر شوی او هغه ویل نن به برتانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورنه کوي چې پاکستانی حکومت ته د ام کیو ام پاړه معلومات ورکړي نیټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی مشن په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې ده نیټو دفاع وزیرانو تر مازیګر پر برسلز کې د خپل دوه ورځنی غونډې په پای کې وویل نوې مشن به د وسنی اوس ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي او سپینه ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره د ایران اټومي پروګرام او په شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي او د امریکا بارنو چارو وزارت وایي کله ایران سره د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو اټومي تړون وشي هم نو پر تهران به د بشري حقونو سرغړونو پر غبرګون بندیزونو ته دوام ورکړي
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول او اوس بولاړ سو اسلام آباد ته وګورئ د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر پکې ځینې لوستي دي
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې د صحت د ادارې په خراب کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې یو طرف ته د سخت ګرمۍ له کبله شو مرګونو او بل طرف ته د سپریم کورټ ریمارکس د صحت د وزارت او د صوبایي حکومتونو تر لاندې د صحت د ادارو ناهلي په ګوته کړه د ادارې په وینا چې د صحت اساني ورکول د انساني بنیادی ضرورت ته او حکومت د دې ذمہوار دی چې هغه خپل وګړي ته د صحت پوره پوره اساني ورکړي خو دلته صورتحال بدل دی چیرته سرکاری اسپیتالونو کې مشینونه کار نه کوي نچرته عمل کار نه کوي او یا نورې مسلې وي چې لکه بلې ولست سخت ستونزو سره مخ وي ادارې زیاتوي د لاسکه چې ځینې ځایونو کې جالي دوایان هم خرڅيږي او په پنجاب کې د دې دوایانو پر ضد پنجاب وزیر اعلی نوټس اغستې دي ادارې اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کراچۍ کې شو د مرګونو نه دي سبق واغستې شي او د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان د صحت ادارو ته د خصوصي پاملرنه ورکړل شي ځکه چې دا د انسان لومړی حق او ضرورت دی بل پلو جنگ ورسپانې خپل ادارې کې د کراچۍ په ګرمۍ لیک کړي او وایي چې د زر خلکو د وژلو وروسته کراچۍ کې د ګرمۍ زور لکم شوه خو د دې اثرات لا هم موجود دي تیر شپږ ورځو کې د چارواکو په وینا د ګرمۍ نه سلويخ زر کسان متاثر شوي دي او په زرګونو اوس هم مختلفو هسپتالونو کې پراته دي ادارې مخکې کې چې یو طرف ته خلک د بجلی نشټوالي په ضد د حکومت او د کراچۍ الیکټریک سپلای کارپوریشن خلاف احتجاج کوي نو بل طرف ته د سین اسمبلی غړي او وزیران هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج ته کېناستل هلند کې داسې وخت کې دوی له مسلې د حل لار لټول پکار دي ادریا اخر کې لیکي چې د زرو خلکو مړ کېدل سمامولي خبره نه ده باید چې صوبایي او مرکزی حکومت د یو بل پر ضد د تورونو الزامونو په ځای د مسلې د حل لپاره کوشش وکړي او داسې لار ولټوي چې ورسره راتلونکي کې دا قسمه صورتحال پیدا نشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د له پاکستان خبرونکو ایکسپریس ټریبیون اوس پانه لیکي په هغه هیواد کې ک ټول حکومتي او اپوزیشن ګوندونه پر یو بل په کراچۍ کې د ګرمۍ لکبل د سلګونو کسانو مرګ تور پور کوي. نو بلې خوا ته د هغه هیواد د موسمیاتو ادارې پر کارکردګۍ څوک هیڅ نه وایي. هلته امریکایي لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې د یو اتل اړتیا وه چې ورته د عیسا خان ارمانی په بڼه په لاس ورغلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختو سپو له امله د سلګونو کسانو وژنې کسه هم دغه هیواد کې په یو بل د سیاسي ګټو لپاره د تورونو لړۍ دوامداره کړې ده او د دغه هیواد د توانایي ادارې هم د تورونو د لړۍ په دغه ګرداب کې دي. خو د یوې ادارې د کارکردګۍ نه ټولو خواوو پام اړولی دی او هغه اداره ده د دغه هیواد د موسمیاتو د پیشنګویه اداره. اداریا مخکې لیکي چې په تیرو سو کلونو کې په آب و هوا کې د بدلون له امله دغه هیواد د یو شمیر ناورینونو لکه زلزلو، سیلابونو، طوفانونو او د ځمکې ښویېدو سره مخ شوی او اوس په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو سپو د دغه هیواد ولس ځپلی دی. د ادارې په خبره د غټولو ناورینونو نه پس موږ اوس خبر شو چې باید اوس دغه هیواد د موسمیاتو یو جدید نظام ولري. ادارې زیاتوي چې په نړیواله کچا په آب و هوا کې په تیزۍ سره راتلونکي بدلونونو زموږ سیمه هم اغیزمنه کړې ده چې د یو تباهۍ نه کمه نه ده. د موسمیاتو پوهان وایي چې یوه میاشت مخکې د هند په شمالي برخو کې د ګرمۍ د سختو سپو له امله 2500 کسان وژلی شوي ول او د هند دغې ناورین نه باید موږ سبق اخیستی وی او د یوې خبردارۍ په توګه مو ورته انتظامات کړی وی چې داسې حالاتو سره پاکستان هم مخ کېدای شي. خو د بده مرغه موږ داسې ونه کړ او د مرګ سپو کراچۍ ووهله. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس اینجلس ټایم لیکي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د افغان پارلیمان ودانۍ مخې ته 28 کلن افغان سرتیری عیسا خان سره هغه مهال ډېر لږ وخت و چې ځان برابر کړي کله چې د ودانۍ مخې ته یوه داسې درنه چاودنه وشوه چې مخکې یې ساری نه و. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان په ودانۍ د افغان طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې 2 ولسي وګړي ووژل شول او 40 نور ژوبل شول د عیسا خان د مړانې خبرې ټول افغانستان کې خپرې شوې او د یو قومي اتل په توګه مشهور شو. د برید نه یوه ورځ پس بیا د هغه د مړانې تصویرونه او کیسې په مقامي رسنو کې خپرې شوې او د دغه ځوان تصویرونه د کابل په لارو کوڅو کې اویزان شول او افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ته د دغه مړانې د انعام په توګه د 3 کوټو یو کور هم ورکړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره افغان سرتیری په هڅو کې بوخت دي او ګڼ شمېر خلک په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې تشدد کې زیاتوالی راغلی. طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو په پیل شوې لړۍ افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت تنقید سره مخ ده. په داسې حالاتو کې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د عیسا خان لغمانی غوندې د یو اتل ضرورت و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو دفاع وزیران وایي په افغانستان کې د اوسنی ماموریت تر پای وروسته به په هغه هیواد کې خپل ملکی حضور ته دوام ورکړي. د خبره دی وزیرانو تیر ورځ په برسلز کې د افغانستان په اړه د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه. د ناتو جنگي ماموریت د تیر کال د دسمبر پر 1/3 په پای ته ورسید او د روان کال له پیل راهیسې د وڅ ملاتړ په نوم بل ماموریت کار پیل کړي چې پر اساس افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او مشوري ورکول کېږي. د ناتو مشر تیر ورځ ټینګار وکړ چې ناتو او متحدان به یې له افغانانو سره اوژه پر اوژه ودرېږي. اسمت سروان نور حال راکوي.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ به کوي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالات او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړی یو شپږو میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید وکاوه. افغان امنیتي ځواکونو له دغه سختیو سره اغیزمنه مقابله کړي. زړورتیا، عزم او ژمنتیا ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. دا هم وویل چې ناتو او متحدان به له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسید یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناتو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناتو سرمشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل سوی دی. د ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2013 کال او تر هغې وروسته له افغانستان او ځواکونو سره د مرستو او د هغو تنظیمول د افغانستان مهم غوښتنې وي. یو ځل بیا عصمت ساروان له نور جزئیاتو سره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزی د پنجشنبې په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناتو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزی وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. شاغل ستانکزی په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ لامل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله ویویل
با استفاده از قوی هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناتو سرمنشي او همداراز یو شمېر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایي ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوه یې بیشتر صورت بگیره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادې پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي هم د افغانستان د اوږد مهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې هم کار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخوانی وسلوال مخالفان وبلل ویویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
یو نوې رپورټ وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله منځنی اسیا ته خپل فعالیتونه غځول نه غواړي. د پولینډ د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ دا رپورټ د هغو اندېښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت ډله په منځنۍ اسیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ خپور کړی چې ملیحه امیرزاده یې وړاندې کوي.
د یوې سیډنیزې ادارې پولیش انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیئرز پی آی ایس ایم نوې رپورټ وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپلې هلې ځلې منځنۍ ایشیا ته په غځولو کې دلچسپي نه لري. د رپورټ تر مخه په دغه سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد برخې یعنی کرغستان، کازکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورټ زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته څه خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په پروپاګاندا کې د منځنۍ ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورټ د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورټ وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړې دي چې د منځنۍ ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او یا
که تاجکستان ته غزیدل غواړي د هر څه یو طرف ته، خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورنۍ امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ائتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یوه حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورټ زیاتوي که څه هم اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسلوال تنظیم سره یو ځای جنګیږي خپلو کورونو ته په واپسې د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د تیرو کلونو پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزور شوي دي او کڅنګه. پامیر ساحل د دې خبرونه کوربه دی.
په تیرو څو کلونو کې آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او کڅنګه؟ که کمزوري ښکاري نو وجوهات یې څه دي؟ آیا د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو له کبله جمهوریت هم کمزوری شوی دی او کنه؟ په پاکستان کې د جمهوری فرهنګ ودې مخې ته څه خنډونه دي؟ آیا د هغه هیواد ټولنه هم د جمهوری کلچر د نه پیاوړي کېدو لپاره پړه ده کنه؟ یوازې سیاسي ګوندونه ذمهوار دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، څو ورځې مخکې د بنو په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې دوه کډوال ووژل شول او یو شمېر ژوبل شول. په کیمپ کې اني شاهدانو د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته ویل د کیمپ دروازې پاس یا اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله کډوالو احتجاج پیل کړ او پوځیانو د دې کسانو د منتشرولو لپاره اوښکې تویونکی ګیس وکاراوه او ډزې وکړې. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل په بکخیلو کې د کډوالو د مرګ ژوبلې له پیښې نه دی خبر. د پیښې په اړه چې کله مشال راډیو له واکمنو صوبایي او مرکزي ګوندونو او د پاکستان له نورو یو شمېر ګوندونو سره اړیکې وکړل نو ګڼو سیاستوالانو وویل دوی له پیښې نه دي خبر، نو ځکه خبرې نه کوي. یوازې د عوامي نشل ګوند سیاستوالانو پر ټولنیزو رسنیو او له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال پر پیښې د خفګان څرګندونه وکړه او د کډوالو د حقونو غوښتنه یې وکړه. د بکخیلو تر پیښې څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په خپله وینا کې پر پوځ شدید انتقاد کړی و او واکمن مسلم لیگ نون د نوموړي وینا نامناسبه بللې وه. دې حالاتو ته په کتو د پاکستان ځینو شنونکو لکه نجم سیټي، اعجاز هوتی، سلیم احمد او نورو یا په ورځپاڼو کې لیکل وکړل او یا یې مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځکه هم پر دې وینا انتقاد وکړ چې په هغه هیواد کې د پوځ اثر زیات دی او واکمن مسلم لیگ نون نه غواړي چې واک ته یې خطر پېښ شي. دې دوو پیښو او د سیاسي ګوندونو طرزالعمل ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د تیرو څو کلونو پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. په لاهور کې د یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان وایي اوس مهال داسې ښکاري چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ما ته خو بالکل دا ښکاري چې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. په ځانګړي ډول کله چې د وکیلانو تحریک بریالی شو او په پاکستان کې جمهوریت بحال شو نو په پارلمان کې تر هغه وخت وروسته چې یو ډول یووالی ولیدل شو چې په ملکي معاملو کې به د اسټبلیشمنت مداخلت مخالفت کیږي نو هغه دریس اوس مشته ډیر کمزوري ښکاري. زما په فکر اول گزار تحریک انصاف د احتجاجي درنې په شکل کې وکړ، د هغې له کبله ملکي منتخب حکومت کمزوري سو. بیا ورو ورو په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته فوج چاري په خپلو لاسو کې اخیستل پیل کړي او کله پر یوې موضوع واک اخیستو ته لاره جوړ کړه او کله پر بلې مسلې. نو یقینا د تیر په نسبت اوس سیاسي ګوندونه کمزور ښکاري او اسټابلیشمنت طاقتور شوی دی.
اوس وخت اسټابلیشمنت جو هه ان مقابله میں
خود کراچی پونتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث د موضوع ته لڅو اړخونو ګوري او وایي کده 2013 زیږیز کال انتخاباتو نتیجو ته ولیدل شي نو سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. خو چې کله د آصف علي زرداری پیپلز ګوند د نواز شریف مسلم لیگ ته واک وسپاره نو جمهوریت پیاوړی شو.
د انتخاباتو نتیجو ته که ولیدل شي نو رښتیا هم ځینې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي، خو په څه ناڅه شکل موږ دا هم ویلی شو چې جمهوریت مضبوط شوی دی، ځکه چې سیاسي ګوندونو په ځینو ځایونو کې اسټبلیشمنټ ننګولی یا چیلنج کړی دی. نو په دې تناظر کې سیاسي ګوندونه کمزوري نه ښکاري، خو د مقبولیت یا شهرت په تناظر کې د تیرو انتخاباتو نتیجو وښوده چې ځینې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ډاکټر خالد غوث چې له بلې زاویې د پاکستان حالاتو ته ګوري، نو وایي د سیاسي ګوندونو اختلافاتو هم ګوندونه کمزوري کړي دي، دې پر حکومتداري اغیز کړی دی چې ورسره جمهوریت کمزوره شوی دی.
آپس کے اختلاف کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا آپ کو ضرور کمزور کیا ہے. سیاسی گندنا لیوبل سرا د اختلافات لکبلا کمزور شوی دی، د اختلافات لکبلا چې گندنا کمزور شول نو جمهوریت یې کمزور کړ. زه چې د جمهوریت خبره کوم نو زما اشاره حکومتداري ته ده. کله چې حکومتداري کمزور شوا نو خلک له سیاسي گندنو بیزاره او خپه شول.
گورننس کمزور ہوئی ہے لوگ ان سے نالا ہوئے.
در ډاکټر خالد غوث خبرو ته پکتو دا سخکاری چې د سیاسي ګوندونو لولس او حکومتداري سره تړاو دی، چې دا درې واړه بیا جمهوریت سره تړلی دي، یعنی یو ډول سایکل یا دوران دی چې که په سمه توګه وڅرخي نو جمهوریت پیاوړی کیږي، کنه نو دولس باور له لاسه ورکولو سره سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. ډاکټر تیمور رحمان دا خبره د یو بل سایکل یا گردش په صورت کې پر مخ پیایي او وایي د پاکستان په تاریخ کې ملکی منتخب حکومتونه د اسټابلیشمنت له ننګونو او فشار سره مخامخ وي.
پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بذات خود ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھی جاتی ہے. لا بدقسمتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تا پخپلا دا یو سیاسی گوند پتوگا قتل کیجی، خلق پوزی امریت تا دا منتخب جمہوری حکومت متبادل پتوگا گوری، نو دا گردش یا دا دوران پا بیا بیا تکراری جی او ہر چلور شپاش یا اتکال پس مرش دا شای گورو. نو اوس هم پا پاکستان کی هم دا منظر شکاری چی دا دیری اندیشنی وال خبر دا، زکر چیز ما پا فکر دا پوزی امریت لکبلا یا د اسټابلیشمنت په سیاسي چارو کې د لاسوهنې او واک ترلاسه کولو لکبلا نه په خوا کله پاکستان ته خیر رسیدلی او نه به بیا کله ورسیږي.
حال ته ډاکټر خالد غوث وایي اصلا د دې سایکل یا گردش د تکرارېدو لامل دا دی چې په پاکستان کې هیڅ کله جمهوریت نه دی پیاوړی شوی. د جمهوریت او جمهوري روایتو نه رواجېدو او د ولس تر سطحې د نه رسېدو لپاره څوک پړدي؟ آیا ټولنې ذمهواره ده سیاسي ګوندونه که اسټابلیشمنټ؟ ډاکټر خالد غوث وایي د جمهوري فرهنګ د پرمختګ لپاره یوازې سیاسي ګوندونه نه بلکې ټولنه هم ذمهواره وي.
جمهوري فرهنګ به څنګه وده کوي؟ یو خو سیاسی گوندونه باید جمهوری وي، بل باید ټولنه جمهوری وي. معاشره یا ټولنه په ځانګړي ډول جمهوری رویو، جمهوری رجحان او جمهوری سوچ ته وده ورکوي. په دې کې تعلیم دی، دودونه دي، نظامونه دي، بیا سیاسي ګوندونه دي، دا ټول شیان یو ځای یو فکر ته وده ورکوي. نو په عمومي توګه زموږ معاشره غیر جمهوری ده.
نو آیا جمهوری فکر ته د وده په نه ورکولو کې سیاسي ګوندونه پړ نه دي؟ ڈاکٹر خالد غوث وائی ہغوی تر ٹولو زیاد سی موار دی.
وہ تو سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اس چیز کی کہ ان کے اندر تو جمہوریت بالکل نام کی چیز نہیں ہے.
اغی تر ٹولو زیاد ذمہ وار دی، زکہ چپ سیاسی گندنوں کے پنم جمہوریت نشتا. تاسو گورے سیاسی گندنا دا مشرتابہ دا حکم او تابیدارے پا اصول و دا گندنو چلول تا جمن خکاری. په نور الفاظو یو کس ناست دی، هغه د ټول ګوند واګي په خپلو لاسو کې اغستې دي، او دا هم وګوره چې د سیاسي ګوند پر مشر چې انتقاد وشي نو سیاسي کارکنان یې دفاع کوي او دفاعي حالت ته اوړي. نو په دې شکل کارکنان د یو نظام دفاع نه بلکې د یو فرد دفاع کوي.
خولدی سره سره ډاکټر خالد غوث پر ټولنې انتقاد کوي چې معاشره د جمهوریت سوال مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي.
جمهوری رجحان کی تنزلیه یا وہ معاشرتی تنزلیه، مگر یہ معاشرہ
کده جمهوری رجحان تنزلوی او کده ټولنې سوال، د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره ټولنه هم په مساوي ډول ذمہ وار ده، ځکه چې ټولنه هیڅ کله دا جرأت نه دی کړی چې د دې زوال یا شاتګ مخې ته ودرېږي. ټولنه ځان هیڅ پړه نه بولي.
ډاکټر تیمور رحمان له ډاکټر غوث سره هم نظر ښکاري او په سیاسي ګوندونو کې تضاداتو ته په کتو د هغو تجزیه یا شننه نه کوي.
د ګوندونو
دننه هم تضادات او د ګوندونو په خپل منځ کې هم تضادات دي. کله چې یو ګوند له واک لري سي یا اقتدار وانه خستلای سي نو بیا ورته غوړه لار دابي چې له استابلیشمنت سره په یو ځای کې دوه خپل حل ځلې کوي. د مثال په توګه دا ډېره واضح ښکاری چې طریق انصاف دا فکر وکړ چې د استابلیشمنت د ځینو مقاصد په پروکول به ځان مخې ته راولي او هغه دا وکړل هم ل خپل قوت زیات لوی کردار ولوباوه او دا کار یې ځکه وکولای سو چې ل استابلیشمنت سره یو ځای د ملکی جمهوریت حکومت کمزوري کولو هڅه وکړه.
ډاکټر
تیمور رحمان زیاتوی همدار سیاسي ګوندونه خپل تضادات هم لري. د لپخوانی مسلم لیگ نونه د بیلوشوی او سیاستوالانو او بیا مسلم لیگ قاف جوړیدو د افتاب احمد خان شیرپاو د پیپلز ګوند جوړیدو او نور مثالونه ورکوي او وای لدې سر سیاسي ګوندونه بیا دومره کمزوري شي چې د استابلیشمنت مخې ته نشي درېدای. همدا وجه ده چې لوی سیاسي ګوندونه هم یو په یو د استابلیشمنت خبرې مني.
سیاسی ګوندونه د استابلیشمنت یو یا بل خبره مني او بیا موږ هغه ځای ته رسیدو لکه مزایمو چې دا جمهوریت جدوجهد پیل کړی وو چې د ولس منتخبه استازي به حکومت کوي شا حکومت کوي یا بد او کبا دی وکړي نو بیا به ولس خپل نور نمائندگان ټاکي. خدا عمل داسې نه چلی شي. دا بهر داسې روان وي چې د عوامو نمائندگان راضي حکومت سم نشي کولای. کرپشن ډیر شکوي او استابلیشمنت هم د دې پورا اجازه ورکوي او بیا ولس بیا ویل پیلوي چې اوس باید استابلیشمنت یا فوجي امریت قائم سي. دا د پاکستان ډیره بدبختی ده
او پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں دوبارہ سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ چلو جی استابلیشمنت جو ہے وہ واپس ایک فوجی امریت قائم کرے. بڑی بدقسمتی پاکستان.
د ډاکټر تیمور رحمان او ډاکټر خالد غوث شنونو او سرګندونو ته په کتو دا پختنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د دې سیاسي ګوندونو د نظریو او عمل پر وړاندې متبادل سیاسي ګوندونه یا نظریه او فکرونه ولې نه پیدا کیږي او که په بل معنا ورته ولیدل شي نو په پاکستان کې وار لمخه موجود سیاسي ګوندونه چې انتقادي نظریه لري او په څه ناسه شکل کې له ولس سره تړاو او راوته هم بحالې پاتې شوې دي هغوی ولې د جمهوری سفر برخه نه ګرځي او په لوی کچ مخې ته ولې نه راځي. دا پوښتنه به تر بلې خبرونې پرېږدو. اوس اجازه راکړئ راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
ستاد نفرت نظر تند زل ارمان وایم تمرا سوکنا دا چیز دیتا ہم باران وایم ستاد نفرت نظر تہم دس ارمان تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو فل تیرا لنا بندوی اغا تھا دل تا چپٹا تھا فل جانا نو آیا تمرا سوکھنا دا چیز دے تم باران ساد نفرت نظر تم دس ارمان
Thank you.
ټکوم تد خالو نستوري زهم غمونا ټکوم تد خالو نستوري سان سبز ما کوایم تا تا باسمانو آیا تمرا سوکنا دا چیز دی تهم بارانو آیا ستاد نفرت نظر تهم دزل ارمانو آیا